السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مليحه مرزا د مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو مرکه لرو. نور البشر نوید د پښتو ډرامې لیکوال او شاعر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی او خبريال هم دی. د مشال ریډیو خبريال راشد خټک ورسره خبرې کړې دي. مرکه یې کړې ده. وا به ورو د نور البشر نوید سره خبرې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
نور البشر نوید د پښتو په معاصر ادب کې ځان له رنگ خوان او انداز لري. نظم او نثر دواړه لیکي. د شاعرۍ درې مجموعې چاپ دي او ځینې نظمونه ډېر زیات مشهور شوي دي. هغه ژورنالیست دی. د دیرش کالو راسي لیکوال په نوم مجله چاپوي او دوویشت کاله یې د ماتا وقش په نوم په وحدت کې هر ورځ کالم لیکلی دی چې د هغې ورځپاڼې تر ټولو مقبول کالم وو. نور البشر نوید ډرامه لیکونکی دی او دومره ډېرې ډرامې لیکلي دي چې خپله یې هم شمېر ترې هېر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی. خو راځئ چې اوس نور البشر نوید ته غوږ شو.
سلامونه او ډېره مننه بشر صاحب مونږ ته د وخت را کولو. تاسو د ژوند د مصروفیات هم مونږ ته معلوم دي. که زمونږ د اوریدونکو ته بس تاسې لږ په لنډه توګه ووایئ چې تاسو کم ځای کې پیدا شوی، کم کال او تاسو چې په خبر پوه شوی، نو په هغه وخت کې د دې سیمې سیاسي او ادبي حالت څنګه وو؟
سلامونه راشد خټک صاحب، ډېره مننه، ډېر تشکر چې زه دې خپل مینوالو ته را مخامخ کړم. د اورېدو په حواله باندې خبره کوم. دا اکثر زه خپلو ملګرو ته چې څوک مرکه داسې دا مکمل وشي نو هغې ظاهره خبره چې روایتي او انداز دی که نه چې ته خپل تعارف لنډه غوندې پېژنګلو وکړه، نو د ځان پېژنګلو خو ډېره ګرانه ده. خو بعضې سیزونه داسې چې د هغې مینوالو لپاره خصوصا ډېر ضروري چې هغه چا اورېدلی نه یا هغې د پیدایش نه د علاقې نه د خبر دي، نو زه به د خپل پیدایش خبر را شروع کوم چې 12 فروری 1955 زما د پیدایش کال دی. هغه چې سوی چې د شپېتو شي نو د شپېتو نه بره یم، خو د ویشتو نه یم، ځکه چې زه اکثر دا خبره کوم چې بوډاتوب په ذهن پورې تعلق لري. د چا ذهن چې کار کوي، سوچ ښه پیدا کولی شي، ښه فکر پیدا کولی شي، ښه لیک کولی شي او خپل صلاحیتونه خلکو ته رسولی شي، نو دا په عمر په انسو باندې نه ده. نو زم ځان ته په دغه حواله بوډا نه وایم. هر څوک زه د شپېتو نه اوړېدلې یم، ځکه چې زه د خپلو مینهوالو په مینه کې ژوندی یم. د هغې مینې ما له دا یو قوت راله راکړی دی چې زه اوس هم هغه سان په لیک کې ځان توانه ګڼم، په یو سوچ پیدا کولو کې ځان ډېر ښه ګڼم، په دې ښه په دې حواله ګڼم چې او زه یو سوچ پیدا کولی شم، زه یو سوچ خلکو ته رسولی شم، زه یو سوچ لیکلی شم. چې شروع نه ما کله لیک شروع کړی دی، نو زه اوس هم په هغه لاره، په هغه مسلک، په هغه نظریه، په هغه فکر زه خپل محکم ولاړ یم. او کم فکر او کم نظریه او کم سوچ چې ما له خپل مشرانو را کړی دی، خپل ماحول راله را کړی دی، لکه زه به دا ووایم چې ما د هغې چا نه سا اثر اخیستی دی، نو هغه اثر په ما کې اوس هم شته او بیا به هم وي. او دا زما په خپل ځان باندې یقین دی چې زه به دغه سوچ، دغه فکر، دغه اثر چې کوم دی، نو زه خپلو مینهوالو ته رسوم. پیدایش سره سره مونږ خو په دغه کې خبره وکړه، خو زه به د پیدایش چې ما کوم ځای دی، نو هغه زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی، تورو هغې نوم دی. یو خو تارو دی، هغه پېښور سره دی، یو تورو دی، دا د مردان سره خوا کې یو کلی دی. او دا زما د کلي متعلق لکه دا ویل کېږي، دا په علمي لحاظ دومره یو ژور تاریخ لري چې دې ته بخارا ثانی ویل شي. زه عالم نه یم، خو ما د خپل کلي د ماحول، د عالمانو، د هغې د سیاسي خلکو سره، د هغې ادبي خلکو سره، مشرانو سره داسې یو اثر اغیستی دی، ناسته مې کړې ده، د هغې د ژوند نه مې اثرات اغیستی دي او بیا مې یو خپل فکر هغې کې شامل کړی دی. نو دغه زما د کلي نوم دی، دغه زما د اوسېدو ځای دی، دلته ما یو ژوند تیر کړی دی، دلته زه ژوند تیروم. هر څوک زه پیدا شوی دلته یم، خو ما د روزګار په حواله باندې پېښور کې ژوند تیر کړی دی، پېښور کې ژوند کوم. او ما به په دې هکله دام یو شعر دی چې کلی کې پیدا، په ښار کې زوړ شوم، زکه د حرفونو جادوګر یم.
خخا، نو ما هم دغه سوچ کوم چې د بشر صاحب په ما دومره ګران ولې دی، داسې خوب خوبره باندې لګي. دا خو زکه چې زه زما د سرګنې هم د تورو ده کنه
خټک سیو دا دا ته چې سوي چې ته خدا ولې به ما خوګ لګي چې ته زما د سرګنې نو زه ساده سرګنې نه مخ کې هم پتا خوګ لګي دم ته د دې نه مخ کې هم په ما خوګ لګي دې ځکه چې منګ د یو فکر ملګری پاتې او پاتې وو پاتې یو یوبا چې منګ په یو دومره ذهني او نظریاتي رښتا کې یو نو هغه کې بیا د کلی هغه کې بیا د علاقې هغه کې بیا د کومونو دا بریدونه پکې نه نو موږ په یو بل باندې ځکه اوم خواګه لګیو چې زمونږ سوچونه فکرونه هلې ځلې او زمونږ خیالات او زمونږ نظریات یو دی او ځکه موږ یو بل سره ډېر مینه کړې ده او زه هر هغه ملګری سره ډېر مینه کوم او هر هغه ملګری ته زه ځان وایم چې کم هغه ماته ذهني طور ډېر نږدې او بلکې زه دا اکثر دا خبره کوم دا زه بچو ته هم کوم چې تاسو نه یاد رونو نه یاد وینې درشتو نه ماته د ملګرو د سیاسي او د نظریاتي ملګرو هغه رښتیا ته ځکه خوګیری چې هغه انتخاب زما کار دی تاسو کې انتخاب نه ځکه چې دا خو که تاسو مانه پیدا شوی یا زه د چانه پیدا شوی ما یا زه د وینې رښتیا کې د چای بنو هغه کې د ما سکار دیشته هغه خو یو فطری عمل دی د هغه په نتیجه کې بس مونږ یو بل سره راغلو خو چې بیا ما د ملګرو انتخاب کړی نو هغه کې صلاحیت او هغه کې سوچ او هغه کې شعوري سوچ دی نو هغه زما خپل نو چې سړی په دې دومره ډېر خلکو کې انتخاب کوي نو هغه داسې سړی انتخاب کوي چې هغه وي چې او دا زیما
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو دمه اخلو او سندره اورو
پاتیش میدان مسافر کڑے باروی وطن لذینا آخر بکن کچکو راوا خلم چھے کبر جن جانا مینا نہ کری پختنا آرمان آرمان تیرا سا نشی کملن در پس شما آرمان آرمان دے لو یا خدایا جے ہمیشہ مید جانا کرے دی دنونا باغ دے لغمان لو رے را گئے زمان دے ارد زلفو بوئی مال راوڑی جنت پکی لگی گی دغر میں خوب دلیلا دیرے لوڑ ماں درگورم وقت تقدیر دے زمینا درسا خزینا پردی کورونا دو زخونا بے وس جنا پک عمر تیر وینا پتا بسنگ وقت تیری گی مالت درل دردنا خون بزر کا پر جانم توایا چت خپئی سب خوشحال شما باد سبا یار میں وکھنا کڑے جو سحر خوب حلگ ڈیر ڈیر خالی بوینا
بادشاہ بے ورنا کری بچا چند اشکے تیرش وینا پتا زما خامودشی پتا میں لال دشپیش پیشو گی روینا جانا نا داندے غار غاری پدی رو جکی غار چا ورکڑی دینا جانا نخفل وطن تراشا دلتا بندے دروازے میں جڑوینا حیات پوزے سر لرا چینکے پوزے پٹوی سترگی پریدینا اس کا رازی وقتو نتیر دی زماد مخالو نوخ کو
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اورئ دا اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
بشر صاحب تاسو ژوند داسې په برخو برخو وشل شوی دی که نه؟ زه چې نور البشر نوید نوم واورم نو ماته شاعر مخې ته ودرېږي، ځکه چې ما لومبی ستاسو د شعر کتاب لوستی دی. عام اولس سره خبره کوي، د عامو خلکو سره، یعنی هغه خلک چې لیکوالان او شاعران نه دي، هغوی بیا بشر د یو ډرامه لیکونکي په حیث پېژني. کېدای شي وجه یې دا وي چې د ټي وي پر ستاسو ډرامې وچلېدې او هغه داسې وه چې خلکو هغه خلکو هم کتلې چې هغه لیکوالان نه وو. بیا د سیاسي خلک چې کم دي، دا یو سیاسي ورکر په حیث باندې تاسو ته ګوري کنه، چې د په سیاست کې ډېر مهم رول لوبولی دی. او بیا ځینې خلک چې دي، هغه د صحافت په حواله باندې چې دا یو ښه ژورنالیست دی، په هغه حواله تاسو پېژنئ. تاسو ځان ته په خپله په کم نظر ګورئ؟ ځان ته ژورنالیست وای کا ډرامه لیکون کې وای او کا شاعر وای او کا سیاسي ورکر وای.
خټک زیدا خو تا په یو سوال کې یو پښتنه کې زما دا ټول ژوند بي خيره راغون کو او په یو سوال کې ډېر جوابونه مزور کول غواړم چې او زه ستاسو سوالونو جواب کوم. تر کې مې پوره چې دا شاعرۍ تعلق ته نو زهره خبر را چي لکه زه بنیادی تور شاعر یم. زه شاعر بلکې زه شاعر و مزه کې شاعري زو ډېر کم کوم بي ټي کم کوم نو شاعر زه بنیادی تور هم نو تا چې زه دا شاعر په حیثیت لسته منو سعید لسته ما بیا چې خبره دا ډرامې راځي نو واقعي چې ستاسو خبره زه تایید کوم ادا منم زه چې ما مینوال چې دینو د شاعر په هیڅ باندې ډیر کم پیژني د ډرامه لیکون کې او د کالم نگار په هیڅ په ما زیات مینوال ما به پیژني او دا غي وجه دا چې ډراما د ژوند ډیر اهم برخه ده او ما ډراما او کالم سره ډیر زیات مینه کړی ده بیخي ډیر زیاته ځکه چې د دوړو سيزونو زه ډیر دردولې هم يم او ډیر زورلې هم يم او مال ډیر خوند هم را کړی دي او هر هغه سيز چې تا وزوري او تعالی درد او تکلیف درکی او ستانه د هغه درد او تکلیف سره د خلکو आवाजونه د خلکو نمائندگی واخلي هغه کار د نه واخلي نو زهره خبره بتاته ډیر ګرانی نو بیا چې زه د ډرامې تراغلی بده شاعری په لار ډرامې تراغلی په ډرامې په لار بیا صحافت تراغلی صحافت په لار بیا لکه باچ په مشو بی دي نو ما اخبار کې کار کړی دی ایډیټر په حیثیت باندې ما بیا په وحدت اخبار کې دوه اشکال مسلسل روز انا کالم لیکل لري دا زماده کالم یو ډیر اوږد عمر دی بیا زما د هغه پلار چې زه خپل دغه شروع کړی دی لیکوال مجله میشتنه نو هغه ډیر شو کالو پورې مسلسل اوس هم روانه ده نو دغه زماده صحافت ژوند دی او ترکه به پورې چې سیاست تعلق دی نو زه اکثر ملګرو ته دا خبره کوم چې دغه یو سیاسي فکر او دغه یو سیاسي سوچ او دغه یو نظریاتي سوچ چې ماته شاعرۍ کې هم هغه اثر را کړی دی ماته په ډراما کې هم اغرا کړی دی ماته په کالم کې هم اغرا کړی دی ما په صحافت کې هم زه په دغه بنیاد باندې کار کوم چې ما سره یو سوچ دی ما سره یو فکر دی ما چې کوم نظریه غشت را اغه د دې ولسونو نه د دې خورې د خپلې کامولې ده او د خپلې طبقې ده د خپلې د اغه سره تعلق لرم ډیره خبره چې زه د کومې طبقې سره تعلق لرم کزه شاعری کوم کزه ډراما لیکم کزه صحافت کوم کزه کالم لیکم کزه عام ژوند کې عام سیاسي ورکر م یا ورکری کوم یا سیاست په حوالہ باندې منډه تړلو به سوچ لرم زهر خبره ابزما د خپل تبکی خبره د خپل ولسونو خبره به او زه په دې باندې ډیر زیات فخر کوم چې کم سيزونه ما راغشت دي د خپل خوري نه د خپل ولسونو نه د خپل تبکی نه هغه سره ما ډیر پوره انصاف کړی زور تا په دغه حوالہ زکه دا سه ویم چې ما ورته انصاف کړی چې کم سيزونه ما نه خپل ولسونو غوښت دي ما نه خپل حالات غوښت دي ما نه دی وختونه غوښت دي ما نه وطن غوښت دي ما نه د وطن خوري غوښت دي ما نه خپل نظریه غوښت دي ما په شاعرۍ کې ما په ډرامه کې ما په کالم کې ما په سیاست کې ما په صحافت کې په هر شوبه کې ما دغه یو رول ادا کړی دی او دا کوم او سونه مې کړی دی دا به وخت او حالت په خپل ثابت کړي یا به مینوال چې ما ګوري په کم کم حالتو کې نو غیبه زما تنقیدی جایزه زما نه زیات ډیر ښه لګولې شي او تر کومه پورې چې ساده دې سوال تعلق ته شي ارته ځان ته ګوره ززان ته په کوم نظر ګوره نو ززان ته په هغه نظر ګوره په کوم نظر چې ستاده پښتني دي زمانه مینواله مینه ده او زه اکثر بچو ته هم دا وایم چې تاسو ما زماده ژوند په کومه شوبه کې ګوره نو زما کلمو ګوره زما لفظونو ګوره زما سوچو ګوره زما عمل ګوره زما کردارو ګوره نو بس دغه به یم چې څنګه یم
بشر سب څومره ډرامې به تاسو لیکلي وي تر اوسه پورې او تاسو خوخه ډرامه په خپل کې کومه وره چې تاسو په خپل
ڈرامو په حوالہ دا چې خبرې یاد لیک په حوالہ دا چې زما جواب بدای کنه چې دا چونکه دا کردارونه دا لفظونه دا داستانونه دا کیسه دا هر څه چې دي دا چونکه زمانه را پیدا شوی دي ما را جوړی کړی دي دا کردارونه ما لوبولې دي نو هغه ما ته لکه د بشو په شان ډیر خواږه ښکاری خو بیا په دې کې چې زه انتخاب کوم یاستا د دې خبرې په جواب کې بزدا وایم چې او کم ډیر په تا خواګه ټوړي خو ډیر در کې کم یو خوګ لګینو هغه بزه بیا دا وایم چې ما چې کم یو کردار پیدا کړی دی نو هغه چون کې ما کې دننه پخپله یا زما په ماحول کې یا زما په دې ولسونو کې زما په دې خوره کې زما په دې طبقه کې موجودی هغه ځمکني حقایق لري نو چون کې ما هغه کردارونه را پیدا کړی دی ما سره مینه کړی دا او هغه له ما جبه ور کړی دا هغه له ما یو سوچ ور کړی دی او هغه ما ژوندې ساتلې دی هغه ما ژوندې خولې دی او دا هغه په ذریعہ ما یو پیغام ور کړی دی نو ستې کریکٹرایزیشن وای کردار نگاری ورته وای ما په ډراما کې د ټولو نه بنیادی سیستم دی نو په کردار نگاری کړی دی او په مضبوط ډایلاګ می کړی دی چې هر طبقه د هر طبقې کردار چې زرا جوړوم چې هغه سو ګوري چې هغه دا ویری شي چې او یره دا د پلانی کور کې صدا دا د پلانی کلی کې صدا دا داسې حقیقت لري دا داسې حقیقت لري نو دا حقيقي کردارونه نو ما چونکې دغه کردارونه د خپل خلکو نه غشتري د خپل ماحول نه می غشتري د خپل ولسونو نه می غشتري نو ظاهر خبر رسی هغه سره ما به مينم ډیر کړی ما به ډیر په مينه لوبه ولې همي او ما به په هغه کردارونو کې خپل خبر هم کړی ما دونه ډرامې وډه کړې چې زوی ما چې دونه زما جون دی لکه زما د ډرامې جون چې دی عمر چې دی نو هغه شپږ سلويخ کاله پنځه سلويخ کاله دا چې دی کنه چې زه د پیښور ټلویزیون تر ټولو نه کم عمره لیکوالم ډرامه رایټر وم په دې حق له برته یو واقع داسې وایم چې زه چرته داسې شم مونږه چې مختلف ځایونو ته لږ شو هغه سټیج تھیټر ډرامې زه کوم نو چې یونیورسټي ته یا بل ځای ته کالج ته دغه ته لږ شنو هغه تک وی سي که پرنسپل که داسې پروفیسر یو بل څوک داسې هغه خبره کوي نو هغوی چې مونږ واړو نو مونږ به دا ډرامه دا نوم به مونږ اورېده لیدم په سکرین باندې نا ملګری ما ته وی بیا خو ته د دې نه ډېر زیات بوډۍ نه زور ته بیا چې خبره ده چې د دې خبره ټیک ته خو ما ډرامې د ډېرې وړو کوډې نه شروع کړې دي خو د هغې وجه دا ده چې دې زما کتون کې وه زه دغه وخت کې ما ډرامه لیکله نو ډرامې ما شمېر نشته سیرینونه مې ډېر کړي دي کامیډي مې هم پکې داسې ده مالګې په حواله مالګې په شکل کې کړی ده ځکه چې دا هم د ژوند یو برخه ده ټریجیډي او کامیډي دا دواړه د ژوند برخې دي نو ما دې دواړو مالې کار کړی خو زیات تر مې ټریجیډي لیکلي دي او کامیډي ما داسې یو څو سیریل کړي دي چې ما دا هم لکه ظاهره کړی دی چې وایي درد ته به خاندې که نه نو ما درد ته بیا خاندلې هم دي
نه نو د دې خبرې سره خو زما د ویښتو ته هم داسې پترس او تنزیان داس وکتل لکه زه چې هم ستا هم زولیم
کټک سر ته ولي ته ولي ويرېده دا جون نه مېرېګا چې ګره زما شره بو ته کشرې یا ته ما ځان سره را مشر کړې نو ولي نه جون نه مېرېګا زه خو هر ملګری ته به چې مونږ ملګری و ملګرو کې مشر کشر نه چې مونږ په سوچونو فکرونو خیالاتو نظریاتو کارونو زیارونو کې ملګری و د یو لارې ملګری و نو مونږ امزولي و مونږ تل داسې امزولتیا کړې چې هغه کې مونږ عمرونه نه دي راوسته او دا ځکه خو نن مونږ یو بل ته تیر په خندا په خوشحالۍ سوالم کوو زیاتره ته جواب کوم هم او باقی ستا په شان زه د ما په خیال زه خو د رنگونو د ډیرو رنگونو مخالف هم دوه یو رنگ درم هغه په سوچ کې هم زما د قیو رنگ دی او ما په ویختوم د قیو رنگ دی چې زه ویختم تورو نو تورو چې سپین شو نو سپین دی ته جون نه مې ریګا او چې ته ځان تک شر وینو زه خو در تک شر نه یم زه ته په سوچ کې ډیر مشر وینم
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو دمه اخلو او سندره اورو
لیونی اتیت سو ملا زد چارمان زیو گل د چا د گتو پروت پپ خو کے د جان اے لیونی اتیت سو ملا زد چارمان زیو گل د چا د گتو پروت پپ خو کے د جان نیم کا صدم لا کور دیو عشق دے کوٹنے دی گنی ڈیری دہما رب خالق دے لبنی ایمان صدے ملا داد پوخ گمان دیو خوب پزڑ لید دی دو سننو دے جانا لبنی جنت صدے ملا ستا جنت پیتی دا او زما جنت وصال دیو خمار یا وامستی دا لبنی ہورا صدم لا لہر دخمار دے یو کر خدا شفق دا دخندا بڑ برا قیدا ہے لیوانی اتی چو ملا زد چارمان ز
زیم گل دا چا دا گتو پروت پخو کے دا جانا سلوات دی نمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لیونی اچھی منصد ملا خاوری خکل اول دی دا جانان کو سیتا تلل دی دو امی درما کی دل دی لیونی سجدہ سدا ملا زان خاوری کول دی دا مستے دا گلو ہار دے عرب خوکی اچھا اول دی لیونی جندن سد ملا زیم جندن دا زما د خولی د دی د سبا د پرو سلوات دی دمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لبنی وصال صد مولا خیس کی ڈوید دی
سندر تاسو اوریدا اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکه ته دوام ورکو
بشر سے تاسو د خپل ماحول خبر وکړه چې کریکٹرونه مو کردارونه مو د خپل ماحول نه د خپل طبقه نه د خپل خلکو نه راغستې دي
اوس تاسو په ډرامو کې هم لري د نور خلکو د نور طبقو کردارونه مو هم راغستې دي او ډیر خمو وړاندې کړی دي
نو زب په دې ویم چې او جون کې خو مختلف طبقه دي او مختلف طبقه چې هغه نیگیټیو پازیټیو منفی مثبت دا ټول سیزونه لري نو زیر خبر دغه دمونگا معاشره دغه دمونگا ټولنه ده نو ما بیا چې کم کردار سره مینه کړی ده نو هغه خپل کردار د خپل طبقه کردار سرمایه مینه کړی ده ما که بیا نواب خولې دی یا ما که سرمایه دار خولې دی ما که غاصب قوتونه په کردارونو کې خولې دی ما د دې لپاره خولې دی چې او زه دې ولسونو ته وښیم چې دغه سړی یو سړی چې دی نو دا زمونږ د دې ډېرو بلها خلکو د بلها طبقو غاصب دی نو ما په دې وجه لکه هغه کردار هم خولې دی کم کردار چې زما نه دی بلکې زما ورسره ټول عمر جنگ پاتې شوی دی نو زه کوم چې ما که د خپل طبقه کردار لیکلی ما یوازې خدا نه دی کړی چې زه به یو کردار لیکم ظاهره خبره چې زما د طبقه کردار زما د ماحول کردار زما د خورې محکوم او مظلوم کردار د کم ځای نه زپلی شوی دی نو هغه ورته ما خولې دی چې ستا غاصب دا دی دا دی دا دی دا دی نو ما ځکه هغه کردارونه مې لیکلي دي او دا کردارونه مې لیکلي دي او دا د کردار نګاری په ډرامه کې د کردار نګاری د ټولو نه مضبوط ځای دی چې ته هر کردار باندې خپل عبور لري
ما ته علم مطابق خو تاسو د شعر چې دی درې کتابه چاپ دي نه پوهېږم چې دنه مخکې که چاپ وي یا وروسته چاپ شوي وي نو زما د نظر نه دي تیر شوي نو تاسو همدغه درې کتابونه دي که زمونږ د اورېدونکو ته لږ تفصیل ورکړئ چې نومونه یې څه څه دي او غزل دي پکې نظمونه دي پکې آزاد شعرونه دي پکې محتوا یې څه ده
زما د کتابونو نومونه اول کتاب چې د شعري شعرونو مجموعه ده نو هغه مشالونه په نوم باندې او په افغانستان کې چاپ شوی او بیا د ماته غوښه دوه برخې چاپ شوی دی بیا وطن یا کفن د ډاکټر نجیب په حواله باندې د افغانستان په حواله باندې دا غي ادوار یو دغه کتاب دی وطن یا کفن زول او مشالونه بیا ما دغه کړی دی او بیا اوس مې یو کتاب چاپ کړو عذاب عذاب لمحې نو دا دغه کتابونه دي دغه چاپ شوی دی او زما زیاتر کوشش دا دی چې ما سره کوم نثري ډېر مواد دي چې پای کې کالمونه دي په هغه کې یو لیک یو تاثر دی چې هغه ما تقریبا یو 12 کاله په دغه کې لیکلی دی په لیکوال مجله کې هغه ته مې خیال دی چې دا چاپ کوم افسانې دي را سره هغه مې راغونډې کړې دي چې زه افسانې چاپ کوم ډرامې دي بعضې چیزونه زه به مچېره د چاپ شکل کې هم کتابونو کې لکه کتاب په شکل کې ډرامه راشي هغه ته مې خیال دی په روانو وختونو کې زه زما په اراده کې دغه شامل دي چې نثري لیکونه ما سره چې څونه دي چې زه هغه دار چاپ کوم دا خپل مینوالو ته ورسوم ځکه چې نصر کې ما ډیر کار کړی دی او نصر ما ډیر په خوند او په مینې لیکلی دی او بلکې هر نصر سره سواقیات او حادثات او تړلی داسې دي چې زه غواړم چې هغه خلکو ته ورسی.
بشر صاحب یو خبره کیږي تاسو په هم کې دشي داسې چرته چانه اوریدلی یو ما ډیر اوریدلی د سو کسانو نه اوریدل دا د خپو خلکو نه هغه وایي چې بشر صاحب ډیر ښه شاعر دی او ډیره ښه شاعري کوي وایي نه چرته مشاعرو کې شعر نه وایي او د ضرورت په وخت وایي چې کله ضرورت راشي نه پېږم تاسو په دې بیان سره څومره متفق یې خو هغه به غالبا د سیاسي شاعري دی تاسو
دا یو خبره ده خټک صاحب چې واقعي زه د ما د مشاعرو د حاضرې چې کې مدینو دا ډېرې کمی دي او چې وخت راغلی دی او وخت راشي او بلکې وخت خو دی چې سړی چپ پاتې نه شي ځکه چې زه اکثر د دې متعلق یو خبره کوم چې یاره خاموشي کامی جرم دی نو دا کامی جرم خو زه نه کوم که هغه نثر دی او که هغه نظم دی زه په لوس کوم چې ځان ورسوم او چې وخت راغلی دی نو ما ویلی هم دي او چې وخت راشي زه به وایم هم خو یو خو دا عامې مشاعري دغې هغې ته رسېدل زما د قلم نه مزدورۍ په وجه لکه هغه ډېر سیزونه زما نه پاتې شي د ادبي مشاعرو له تګ ملګرو سره نو هغې ته زه ونه رسم نو په دې وجه که زما د غیر حاضرۍ هغې په دې کې اچي چې را دې وی نه څه یا ویل نه غواړي ویل غواړم ډېر څه ویل غواړم چې څنګه ډېر څه لیکل غواړم داسې ډېر څه ویل غواړم د دې لپاره چې خلکو ته ورسوم چې وخت راله کله هم مقرره کړې ده راکوي راله نو زه وینا کوم هم قوم بم هم او که هغه د نثر په ژبه وي که هغه د نظم په ژبه وي خو زه اظهار زیات چې کوم دی نو زه هغه لطیف اظهار خو هغه شعر دی خو زه غواړم چې د په نثر کې خلکو ته ورسم نو زه ما کوشش دا دی او نظم کې بم هم رسم خو به زما د قلم نه مزدورۍ په وځي مانې بعضې زما د غیر حاضرۍ لږ خلک ډېر واچي نو بخښنه غواړم.
خپل سیاسي ژوند ته چې ګورئ نو په هغې پښمانه یې افسوس ترځي که نه اوس هم خوشبینه یې چې یاره دا کار مهم و ضروري و په کار و چې موږ دغسې کړي وو او راتلونکي خلک به هم زموږ په پل پلک دي او دا کیسه به مخکې ځي که نه مایوسه شوي یې بالکل چې موږ هسې وخت ضایع کو هېڅ هم نه کېږي یا موږ په غلطه لارو داسې مې چېرته د خپل سیاسي ژوند ته شاته کتنه کړې ده که نه
یاره تا چې دا پوښتنه کوله نو به زه داسې د سوچ په یو بهیر کې داسې لاړم ډېر لرې پورې که نه ستا دا پوښتنه مې اورېده نو ما وی چې دا دا پوښتنه خو زمونږ په لیډرانو په کار وه زمونږ په هغه استادانو انقلابي استادانو باندې په کار وه زه خو یو ورکرم او یو لیکونکی ما وم ما خو د هغې دپاره کار کو او به هغه سوچ خو که زمونږ استادانو یا لیډرانو بدل کړې دی یا پرېکړې یا هغوی ورته څه په بل نظر وګوري نو هغه خو د هغې کار دی که نه موږ خو چې زه د خپل ځان خبره کوم چې کم سوچ دې ځای ته را رسول یم کم سوچ په ما لیکل کړي دي کم سوچ ماله دا شاعري را کړې ده ډرامې را کړې ده کالمې را کړې دي ساسو غونې را دي نور ملګري را کړي دي سوچ ملګري را کړي دي نو زه خو په هغې شریخ پیمانه نه یم زه خو به فخر کوم زه خو به پې فخر کوم زه پې بیخیخ پیمانه نه یم ما خو لکه ښه او بد هم په دغې لاره پېژندلې دي ما خو په دغې لاره د دغې ملګرو نه د دغې مشرانو نه د هغې د کردار نه د هغې د هغې سوچ نه د هغې د هغې نظریاتو نه د هغې د هغې انقلابي فکرونو نه ډېره سرات اغېستې دي خپل کړې مې دي عمل کې مې راغوستې دي البته دې ځای کې به پاتې راغلي وو چې زه ځان ته اکثر وایم چې ما د لفظونو مزاحمت ډېر وکړ د لفظونو مزاحمت زه اوس هم کوم خو لکه عملي مزاحمت چې څه ته وي او څه ته پکار وي نو هغه موږ نه دی کړی که هغه موږ کړی وې یا زموږ مشرانو هغه په موږ باندې کړی وې چې موږ یې دې ته جوړ کړی چې هغه مزاحمت دې ته وایي چې دې ته عمل وایي دا عمل به کول غواړي نو نن به بیا ستا د دې پوښتنې انداز هم بدلو او زما دا جواب به هم بدلو زه خوشبین په دغې حواله تر دې حده پورې یم چې زه ویم که یو سیس زمنګ د مشرانو نه پوره نشو هغه مونږ کشرانو ته پاتې شو که زمانه پوره نشو زمانه پس کشرانو ته پاتې شو یا داسې یو تسلسل را روان دی چې راځي به نسل در نسل نو که د هر چا نه پاتې کیږي نو بل ته به یو ښه سوچ پاتې کیږي او یو ښه سوچ به بهر حال یو عمل اخلي او دغه عمل به کامیابی ته رسی.
په داسې وخت کې چې تاسو لیکوال شروع کړه ډیره زیاته مشهور شوه، بیا ډیره خورېده، بیا یکدم د مالی تنګستي راغله او مسایلو ستونزو سره مخ شوه، خو تاسو پرې نه خو بندېدو ته دغه درې لسیزې خو کېږي چې روانه ده. دا یو لیونتوب ورته ووایي نو داسې ډېر بد ته کې به نه وي چې دغه کریس چې دی چې تاسو اوس هم لیکوال لا ژوندی ساتلی دی او نه راوباسئ په سناسه شکل کې. د دې سفر لږ حال کړه ته ووایي، دا خو ډېر د کړاو نه ډک نه و؟
خټک صاحب ته ډېر خپل ډېر خوږ سړی، نو ټولې پوښتنې دې خوږې دي، ښکلې دي که نه؟ خو د لیکوال په حواله، د لیکوال مجلې په حواله دا پوښتنې سره زه ځکه داسې لږ زیات خبره کول غواړم چې هغې کې درې لسیزې ژوند دی زما، او په داسې حالاتو کې لکه څنګه چې تا وویل چې یاره مجله یا اخبار یا کتاب خو خرڅېږي نه د پښتو، نو بیا تا دا څنګه دونه جاري وساتله او یا دغه کړ؟ نو زه به دا ووایم چې په دې سفر کې زه یوازې نه یم، په دې سفر کې ما سره زما ملګري، زما د سوچ ملګري، زما د فکر ملګري په ډېرو حوالو باندې ما سره شریک پاتې دي. دا کار دی یوازې نه دی، البته به زه به دا ووایم چې زمونږ دا لیکوال مجله چې سیاسي ما ځکه ساتلې ده چې یو خو زما پر سوچ یو سیاسي سوچ دی، او زما مسله ادبي نه ده، زما مسله سیاسي او قومي مسله ده، نو بیا زما نظریاتي مسله ده، نو یو سوچ خلکو ته رسول دي. نو ما دې ته د لیکوال د لارې دغه سوچ خلکو ته د رسولو کوشش کړی دی. بیا لیکوال بنیادی طور د کمی سیاسي او د کمی نظریاتي لارې سره دی، نو زما ما اکثر چې دا اثر اغېشتی دی د لیکوال په حواله باندې، نو ما د سنو بروسین کاکا جی د صحافتي ژوند نه، دغه د نظریاتي ژوند نه اغېشتی دی. دغسې اجمل خټک ما په شاعرۍ کې هم او په صحافت کې هم راغست دی، او هغه مې په لیکوال کې تر ډېر حده پورې هغه ځان سره شامل ګڼلې دي، او ځان له مې رهنما ګڼلې دي. دغه مشران چې هغې صحافت ته یو ژوند ورکړی دی، صحافت په لاره باندې یو سیاسي او نظریاتي او ډېرې لوی مبارزې دي، عملي کردارونه دي، مزاحمتي عملي کردار یې ادا کړی دی. نو زما کوشش دا و چې یاره زه دغه خلک کاپي کړم، زه د دغې خلکو فکر واخلم، زه د دغې خلکو هغه نظریات راواخلم، هغه ژوندي وساتم په ځان کې هم، خپل لوستونکي کې هم. او باقي پاتې شو چې دا لیونتوب دی، نو دا لیونتوب خو زه غواړم چې یاره دا دې زما په ټول نسل کې دا لیونتوب پاتې شي، په ټولو ملګرو کې مې دا لیونتوب پاتې شي. دا شعوري لیونتوب دی، دا ډېر ښکلی لیونتوب دی، دا هغه لیونتوب نه دی چې په ځان دې خورې نولي، دا هغه لیونتوب دی د خورې سره مینه، د خلکو سره مینه، د ولسونو سره مینه، د فکر سره مینه، او د خپلې طبقې سره مینه، د خپلې نظریاتو سره مینه، د خپلې سیاست سره مینه. نو بس هغه لیونتوب چې ما ته چا راکړی دی هغې به پرېښي، خو ما کې شته او ما کې به وي. تا یو پوښتنه دام وه چې یاره تا د بندېدو ته پرېنښوه، څوک غواړي چې یاره زما د سفر دې ودرېږي؟ څوک غواړي چې یاره زه دې د خلکو نه وشو کېږم؟ که هغه د صحافت د لارې، که هغه د سیاست د لارې، که هغه د لیک د لارې، که د چې هغه خلکو سره تعلق لري، خلکو سره نزدېکت تعلق لري که نه، نه څوک هیڅوک دا نه غواړي. خو بس حالات بعضې وخت کې داسې راشي چې هغې کې بنیادی خبره خو چې کوم دی نو هغه ریاستي جبري چې هغې دې نه پرېږدي چې ته دغه یو سوچ خلکو ته ورسې. بیا ورپسې ظاهره خبره چې ته یو سوچ خلکو ته رسې په دې دومره ګران وخت کې، نو هغه به اقتصاد غواړي، دا خو خرڅېږي هم نه. نو ما لیکوال چرې هم په دې سوچ نه دی کړی چې دا به زه خرڅوم، که چېرته ما د خرڅ په سوچ کړی وي چې دا به زه خرڅوم، زه به په دې دوکانداري کوم کنه، نو د دې ژوند هم ډېر خو، دې ته به اشتهارات هم ډېر ښه میلاوېدل، دې ته به ایوارډونه هم ډېر راتلل، دې ته به تمغې هم ډېرې میلاوېدې، دې ته به هر څه میلاوېدل. خو د هغې دغه فیزونه اغوستل چې کوم دي، نو هغه به بیا د همدې صاحب هغه شعر دی چې ما ته تمغه د بادرۍ تړي، خو شرط دا دی چې به د دې خورې اتل ته اتل نه وایم. نو داسې به څوک کوي؟ داسې خو ډېره د ضمیر کتلې هم به وي، نو څوک به وي چې داسې ضمیر به وژني؟ موږ خو د دې دپاره داسې نه شو کولی چې ضمیر دې ووژنو د لیکوال ژوند دې پې والم. لیکوال ژوند چې نو بس دغه زما ضمیر دی، او دغه زما سوچ دی، او دغه زما تګلاره ده. اوس می د هغه چې چونکه د اقتصاد مسلې دي نو نورې مسلې خو به یې هغه خو ورسره ورسره به چلیږي، خو لکه بنیادی طور دا چې دا د ګرانې په وجه دا اوس د چاپ د مرحلې نه هم پاتې شوه، نو ما د هغې د پرده یو کوشش وکړه چې لیکوال ډاټ کام د لارې مې خلکو ته هغه د رسولو کوشش وکړه. نو اوس یو میاشت شوه چې لکه لیکوال ډاټ کام په ذریعه باندې زه د هغې د خپرونې کار ما پیل کړی دی، او زه هغې کې خلکو ته لیکوال هم رسوم، هغې کې خلکو ته هغه ډرامې هم رسوم چې لکه هغه خلکو کتلی نه دي یا د نوي نسل نه دي کتلی.
بشر صاحب یو خبره دا هم کیږي چې ستاسو په ډرامو باندې د روسي لټریچر اثر ډېر زیات دی، تاسو څه وایئ د باره کې؟
خدک صاحب ټولې خبرې دې رښتیا دي، او چې چا ویلې دي هغې هم رښتیا ویلې دي، او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې لکه هغې زما په لیک باندې په دا ګومان کوي چې او یاره د دې په دې باندې د روسي لټریچر اثرات دي. نو زه به لږ وضاحت دا وکړم چې ما د ټولو نه لومبنۍ د ډرامې د لیکلو نه لومبنۍ هم د میکسم ګورګي ناول ما له یو استاد را کړو، نو زه خو په هغه وخت کې نه پوهېدم په دې، ځکه چې په اردو د هغې په اردو د هغې په هغه ژبه په هغه انداز باندې نه پوهېدم ترجمه شوې اردو که نه. ما نو هغه ما کتل زما نه ورور هغه واغېشته، او ما له بیا د اجمل خټک کتاب را کړې د غیرت چغه وي دا وګوره، نو ما هغه کته میکسم ګور کې ناول ما نه پاتې شو، ما غیرت چغه واغېشته نو دې شاعر کړم. نو بیا داسې چلو شو چې وخت پس ما ته هسې احساس وشي چې دا ناول ما نه ولې دې ورور غشته دی چې دا مګوره. نو بس یو تجسس یو دغه را کې را پیدا شو، نو ما هغه را واغېشته یو ورځې، بیا مې چېرته را پیدا کړ، بیا مې هغه وکتل چې هغه نو هغه هغې ما ډېر خوند را کړ، ځکه چې هغې کې کوم کردارونه دي، هغې کې کوم سوچ او فکر دی. نو هغه وخت زه په دې نه پوهېدم، خو په دې ضرور پوهېدم چې چونکه ما کې د ډرامې هغه دننه هغه اثرات داسې وو چې ما ته به دغې ناول کردارونو ډېر اپیل کو، نو ما هغه وکتل. بیا څه وخت پس هغه ما بیا وکتل، نو دا چې ما په دویم ځل بیا کته کله، نو دغه وخت کې لکه زه داسې سیاسي استادانو سره مېلو شوی وم، هغې سره ناسته مې کړې وه چې زما یو سوچ پې رسېده چې او دا میکسم ګور کې څه وایي دې ناول کې. هغې هغه اثرات ما کې را پیدا کړ چې او یاره داسې کردارونه په کار دي چې هغه یو سوچ خلکو ته ورسوي. دغه شان دغه اثرات په ما کې واقع چې د هغې داسې د نورو ناولونو چې هغه په اردو کې ترجمه شوي دي، نو هغه به په دې پېښور کې خرڅېدل، ډېر ښه ناولونه به وو، هغه به ما سره اوس هم پرته دي، هغه به ما کتلی. او دغه شان د دغې اثراتو نه بیا ما د ډرامې هغه کردارونه را واغېشته، کیسې مې را واغېشتې، او چونکې هغه ماحول او هغه هیڅ فرق نه و بلکې تقریبا یو و، نو ما بیا هغه کردارونه د خپل ماحول کردارونه را واغېشتلو، دغه سوچ مې ولې ورکړ، نو هغې نه به ما وخت په وخت خامخا داسې اثرات اخیستي دي. نو لکه ما یو سیریل کړو په 1990 کې سلګې، د هغې نوم هغه ما په ټریډ یونین په دغه دغه باندې مې کړو، داسې کوم دغه اثرات چې تاسو اوس کم یاد کړو دغه اثراتو لاندې ما بیا هغه لیکلې وه.
تاسو یو ادبي تنظیم جوړ کړی و پښتانه لیکوال، که تاسو ته یاد شي زه هغه وخت کې په اسلامي ګارج کې وم، او تاسو ته مې یو لیک درلیږلی و، او تاسو ډېر په مینه ځواب هم راکړی و. تاسو هغه وخت کې مشر سکرتر وای د تنظیم، او غالبا ساحل صاحب چې دی صدر و، هغه تنظیم چې و د جمع جوش سره بیا یکدم مات شو، خور ور شو سره. د هغې کیسه که راته وکړه چې دا ولې داسې د ادیبانو شاعران په یو ځای نه راغونډېږي سره، دوی خو په سیاسیانو پورې ټوکې هم بربرې کوي او پیغور هم ورکوي چې سیاسیان نه یو ځای کېږي، خو لیکوالان او شاعران هم نه یو ځای کېږي، دغسې راغونډ شي بیا چې دی په وړو وړو خبرو یو بل سره اختلاف پیدا شي او بیل شي.
ډېرې زړې زړې خبرې ورته یادې دي، خدا یو هم کمال دی چې لکه د یونیورسټۍ د دور خبرې ورته هم یادې دي. نو دا خو ګوره زه درته وایم که نه چې کشر دی که نه مشر یې چې موږ ته دې ما وختونه را یاد کړو. اصل کې خبره دا ده چې تنظیم کاري ډېر ګران کار دی، تنظیمونه پاتې کېدل په یو ځای او یو سوچ سره پاتې کېدل ډېر ګران کار دی. نو موږ هم د خپلو سیاسي خلکو نه د خپلو سیاسي ډلو نه څه جدا خلک خو نه یو، خو هم دغه خلک یو چې کوم په ادب کې یو نو هغه په سیاست کې هم دی، چې په سیاست کې دی نو هغه په ادب کې دی، که لیډران نه دي نو ورکران خو دي کنه، لیکوالان خو دي کنه. نو دا پښتانه لیکوال چې جوړ شو، نو د دې د ترتیب موږ داسې و چې صاحب شاه صابر دی خوی وبخي، ډاکټر راجو ریشا خټک دی خوی وبخي، دواړه وفات دي په یونیورسټۍ کې یو شپه ناست وو. بس دا چونکه په دغه وخت کې په پېښور ټلویزیون کې د ژبو په حواله باندې، د ژبو د حقونو په حواله باندې، د ټیمونو د وخت د کمی په حواله باندې نه دا خبرې کېدې نو هغه کې بس مونږ دغه ته کېناستو دا پښتانه لیکوال دا رقم جوړ کړو زه بیا رالم نوم ملک وخت کړو زه رالم بیا وحدت اخبار کې همداسې یو بروشر ټایپ غوندې یو دغه جوړ کړو ولیکو او هغه بیا خور کړو نو د هغې اولنی صدر چې ونو هغه امیر شریف صاحب والله دې وبکي او زه د هغې جنرل سیکرټري وم دې اولنی دور او بیا هغې دغه تا چې څنګه ووی نو ټلویژن مخې ته مونږ مظاهره هم کړې وه په دغه وخت کې زما یو سیر علم چلېده چې ما ته خپل ډایرکټر وم وی کنه چېرې ته خو نن رانلې او دا ما ورته وایم دغسې زه نن راغلی وم ستاسو خلاف احتجاج ده راغلی وم او بل طرف چې کوم دی نو بیا زما دا کارونو په بل ورځ باندې ځکه زه تا له رالم ما د ډرامې ډسکشن دی نو هغه کار چې کوم تنظیم ما ته راسپارلو یا ما قبول کړو یا مونږ دې دپاره یو لاره یو تګلاره جوړه کړې وه هغه لاره مې هم کوله او دغه مې مزدوري مو د قلم هغه مې هم کوله او چرته چرته هم چې ما دا ویلي چې چرته چرته هم که چرته زما په مزدوري کې زما د خېټې او زما د سر جنگ شو زه به سر اخلم او خېټه به قربانوم ځکه چې دا سر یوازې زما نه دی دې کې د ډېرو خلکو یو سوچونه پراته دي هغه په ما یو اعتماد لري زه به د یوې خېټې دپاره د دې دومره ډېرو مینهوالو دا سوچ چې کوم نه هغې ته بچرې هم داسې نقصان ور ونه رسوم درد بوله ور نه کوم اعتماد او باور وینه ماتوم نو دغه د پښتانه لیکوال دغه یو تسلسل و یو لاره وه دغه یو تاریخ و یو کال پورې لکه زه دغسې پاتې وم امیر شریف صاحب و او بیا په دویم دور کې چې کوم نینو ساحل صاحب د هغې صدر و او ودو د شنغرې الله دې وبقي د هغې جنرل سیکرټري چې ډېر په ښه انداز یې او نور یې مغه فعاله کړه او نور یې چې کوم نینو هغه په پښتونخوا کې نورو تنظیمونو سره د هغې هغه جوړښت او تعلق او تړون یې راوستو زه چې به په کوم ځای کې اوسېدم نو په هم په هغه ځای کې به مونږ د دې میټینګونه کول او د دې جاسونه به کول د دې ناستې به هم کولې د دې غونډې به کېدې خو بس بیا حالات او واقعیت داسې راشي چې لکه څنګه تنظیمونه جوړ شي په مینه باندې په جذبه باندې شعوري طور جوړ شي او ډېر په تیزۍ سره خور شي خو بس وخت او حالات هغه په ځای پاتې نه کي دا زمونږ بدبختي ده که هغه زمونږ په سیاست کې ده او که هغه زمونږ په ادب کې ده نو په ځای پاتې نه شو او دا زمونږ ناکامي ده
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې د کتاب هغه فرهنګ یې ډېر حد پورې خراب کړو ختم یې کړو ختم خو یې نه کړو خو لکه کمزورې کړو خلک اوس کتاب اخیستو ته زړه نه ښه کوي دا مصنوعي ذهانت هم پکې راغی د ټولنیزې رسنۍ راغلې په دې دومره د مسابقې او د مقابلې په دور کې د پښتو ادب ته تاسو خوشبین یې مستقبل یې څنګه ګورئ د پښتو ادب
یره زه به یو خبر وکم هغه دا ستاسو د پښتنې په جواب کې چې کتاب په یو دور کې خپل اهمیت نه دی بیللی نه بیلی کنه ټیک ته دا هغه نوې دورونو سره نوې نسل سره د کتاب هغه تعلق او تړون بدل شو لکه طریقه او ذریعہ بدل شو کنه دا تاسو کوم ذریعہ او طریقې یاد کړئ نو دغه بدل شو نوې شو او نوې ټکنالوژي سره چې کوم دی نو هغه خبرونه هم نوې شو نو دا هغه ضرورتونه هم دي ځکه چې هغه د ټوله دنیا د کوم د ګلوبل ویلج خبره کوو دنیا ټوله بدلیږي او ظاهر خبره ده چې دا هغه بدلون په نتیجه کې کتاب هم تر دې حد بدل شو چې هغه اوس موبایل تر هغه او هغه کې خلک لوس کوي خو اوس هم هغه خلک چې کتابونه لیکلي دي کتابونه چاپ کړی دي کتابونه لوستلی دي کتابونه ورسره په المارو کې پراتی دي لایبرری دي او دا غي مطالعه کوي د مطالعې غشوک او مینه او ذوق لري نو اوس هم هغه له بچته په بل طریقه او بل ذریعہ باندې او نوې ټکنالوژي سره دا هغه اغل لیک لوس په له خون ورنکي دي د مطالعه د یو واجب غو نه د قدر ته کوم واجب غو نه دي خو لکه زه د خپل جون خبره کوم درته چې یو ورځ ما د شپې لیکل کول ما د لاس ډیر یخ نو ما دستانې لري لاس ته واچولې نو ما بیا لیکل نشو کولې نو ما دستانه وګرځول کنه نو زه په دې پوه شوم چې زما د ګوتو زما د قلم او زما د ذهن د دې یو ټیکون نه دا کنه او دې ځکه کله غوندې سو د غراغ چې زما د ګوتو او زما د قلم او زما د ذهن ترمنځ د دستانه را لکنه نو هغه بیا مالک نشو کولې دغه سي د لیکلو خپل یو انداز دی لکه زه اوس هم چې کوم دینو په پانه باندې لیکوم نه به کمپوز تکوم موبایل باندې په دې نوی انداز باندې زه مطالعه نشم کولی کتاب ګورم کتاب خپل یو خوندې دغه د خپل خپل دورونو د غری تکازی دی او هغه ظاهر خبره چې هغه به نوی نسل دغه طریقې او دغه ذریعه هغه به پلی هغه به قبلی هغه سره بزی
په ژوند کې مسه شي ډیر ضروري په سیاست کې په ادب کې په سماج کې د ټولنیزو معاملو کې تاسو زړه په سبا نه ډیر خوای
هیره غټک سیو دا زورې دل او دا دردونه او دا تکلیفونه دا خو زمنګ ذهني خوراک ته کدانینو بیا خو منګه یو سوچ نشو را پیدا کولے خلکو تزان نشو رسولے دغه غ چلی چې سونه ودر دیګو سونه زخمی شو سونه دردونه وزغمو نو هغه عمر با منکی او دغه را پیدا کیږي او توان را پیدا کیږي او په داسې سماج کې به ته کما یو لمحه داسې اونه ګوري چې هغه به تا نه زورې چې چرته ستا د سوچ نه خلاف یو کار کیږي او ته د هغې مخنیوی نه شه کولی نو زما په خیال د ټولو نه ډېره زورېدلې لمحه چې ته یو کار کول غواړې او تا هغه ونه کړی شي نو دا به تا ډېر زور وي تا مطلب دا چې ما او تا او داسې ټول با احساسه خلک به ډېر زور وي دغه زورېدل خو موږ هغې سره عادت یو دا خو د مودو مودو نه موږ زورېږو اوس د هغې زورنې انداز نورم ډېر بدل شوی دی او نورم ډېر تیز شوی دی دنیا تیزه شوې ده بس زورېدل خو به یې نه او یې دی نه زور د خپل کار کوي او موږ به ورته ځان خپله ساندان کړو چې موږ د وخت او د حالاتو دغه سپېړې څنګه زغمو او بیا آیا موږ دې ته دا مخ نیسو که نه دغه لاس نیسو چې دا مخ ته خپلې سپېړې نه بچ کړو یي به دا خو د ژوند معاملې دی
پخوانی سیاسي ملګري چې سره یو ځای شوی اوس نو سیاسي بحث کوئ که نه ټوکې ټکالې کوئ او ذاتي خبرې کوئ
زما خو دا زړه وایي چې یاره دا ته پوښتنه زستانه وکړم چې تاسو ملګري یو ځای شئ نو چې څنګه یې چې څنګه ته نو دغسې به زه یمه نو چې څنګه تا ته احساس کېږي داسې به ما ته هم کېږي چې یاره څنګه چې خو لکه زه به دا خبره خیر دی شریکه کړم ستا دپاره به یم وکړم د ځان دپاره به یم وکړم د ټولو ملګرو دپاره به یم وکړم زموږ ملګرتیا زموږ لاره زموږ سفر زموږ هغه خلک ته ډېر خواږه خوږې رشتې وي ډېر خواږه خلک او اوس هم لکه چې هر څوک هغه په مختلفو کیمپونو کې دي په مختلفو نومونو کې دي په مختلفو رنګونو کې هغې تحلیل شوي دي جدا شوي دي خو د ملګرتیا هغه انداز د ملګرتیا هغه مینه هغه سلوک اوس هم هغه دی چې څوک یو بل سره میلو شي نو ډېره په مینه ورسره میلاوېږي تا جدا خبره ده چې لکه ملګرو په شریکه څه غوښتل هغسې ونه شو او ملګري هغسې یو ځای پاتې نه شو زه یو ځای کې یو خبره اکثر دا دغم چې لکه ما ته څوک وایي چې هغه ملګری څنګه وو نو زه به ورته وایم چې نه کنه دوه زمانې په یو زمانه کې مه ځای وایه وو مه وایه دې وایه او خدای چې بس هغه ډو ستا ملګری نه دی که زما یو داسې ملګری زما سره ژوندی نه وي خو زه ورته وو نه وایم زه ورته دی وایم حال کې زه استعمالوم په حاضره زمانه کې زه استعمالوم ملګری باقي پاتې شو لکه ستا خبرې چې ټوکې وشته کوي نو د ملګرتیا خو د ټولو نه ښه دغه دی چې سړی میلو شي نو زاړه وختونه وچیړي نه وو کې که سنې نو په زړش خوند وي او دا زاړه پلوانان نه دي د دې چې دی کوشتې نه پاتې که نه نو دوی بیا بل ځای کوي دی یو یو ځای کټ کې پروت وي بل بل کټ کې پروت وي نو هغې وایي چې هغې د زړې کوشتې خبره کوي چې یاره څنګه وي خیال دی چې یو ځای کې مې هغه اوچت کا پاړوانو رو مې بغو داسې مې توکو داسې مې را توکو بل ورته بله خبره کوي چونکې هغې په خپله دی اوس کبډي ده کوشتې ده هغه زور ازماینه پاتې شوي نو په زړه باندې شپند وایي او تاسې د هر فیلډ خلق والا زمونږ په خپله لکه زمونږ ډرامه ډایرکټر چې هغې زړو ډرامو خبرې کوي موږ د زړو ډرامو خبره کوو ځکه چې نوې اوس هغه کېدی نه شي یا هغسې حالات دي نه یا هغسې خلک نشته هغسې لاره نشته هغسې ملګرتیا نشته زړې خبرې خو بیا ډېرې زیاتې کوي چې هغې کې سړی ځان ژوندی ساتي
په دې صدۍ کې د پښتنو سیاست ته په کم نظر ګورې کم خو روان دی ته ګټه کوي که نه مسلسل دغسې لکه څنګه چې موږ تېرو سلو کلونو نه په تاوان اخته یو دغسې په تاوان کې به ځي
یاره که د تاوان خبرې درته کوم که نه چې د پښتنو ګټه او تاوان نو موږ خو چې ته ګټه نه دی لیدلې او تاوان سره دونه عادت یو چې تاوان هم راته ګټه ښکاري ځکه چې زه یاره څه نه څه خبره خو روانې که نه د پښتو خبره روانې د پښتنو خبره روانې د دې خاورې د ولسونو خبره روانې د یو سوچ او د یو فکر خبره روانې ټیک ته چې بس هغه هغه عمل کې نه راځي نو پاتې شو د ګټې خبره نو پښتنو موږ ټولو خو لکه داسې د تحریکونو نه څه ګټې نه دي لیدلې چې هغه راشي خو دا هم زموږ یو ګټه ده چې یو دور یو تحریک را پیدا کړي یو دور پښتانه دومره قوي وساتي چې کم از کم هغه ځان ته پښتون خو ووایي که نه بنیادي سوال دا دی چې اوس خلک ځان ته پښتانه نه شي ویلي دا وګوره لکه آسان مثال به دا وایو چې زموږ پښتونخوا ته د ټولو صوبو نه خلک راځي پنجاب هم راځي سندھ هم راځي او بلوچ هم راځي خپل خپل جنډر وړي او هغه په پښتونخوا کې لګوي او پښتونخوا کې تنظیم هم شته او دغه هم شته خلک هم شته او جلسې به هم کوي یو ځای بل ځای د پښتونخوا ته په دې حواله باندې مقبوضه پښتونخوا ویم او پښتانه چېرته دا نړۍ چې چې دا خپلې جنډې په دې نورو صوبو کې ولګوي یا دا نور خلک ځان سره کړي نو دا پښتانه د تجربې ځایونه دي چې راځي نو خلک به ځان سره شاملوي دا یو بحران دی چې لکه خلک پښتانه ځان ته پښتانه به ووایي او که نه نو دا هم یو لویه ګټه ده، په تاوان کې دا هم ګټه ده چې په داسې حالاتو کې پښتون ځان ته پښتون وایي او پښتون په دې خبره پوه شي چې یاره دا زما ژبه ده، دا زما تاریخ دی، دا زما کلتور دی، دا زما اتلان دي، دا زما مشران دي، دا زما قومي تحریکونه دي، دا ماته وراثتونه دي، دا ماته پاتې شوي دي، دا به رسول غواړي.
بشر صاحب تاسو د قلمونو مجموعه چاپ شوي وي که نه؟ دوه چاپ شوي وي. ما ته غوږ شه، به تاسو قلم لیکلو په وحدت اخبار کې، بیا هغه د کتاب په شکل کې چاپ شوی. نو زمونږ د یو ملګري د خولې وینا ده چې هغه چې لوستو نو ورته ژړل یې که نه؟ نو تاسو چې لیکلو هم ورته ژړلي مو دي که نه؟ صرف نور خلک مه ژړوئ.
های های د جړه خبره دی وکړه. نو بس جړه او خندا خو د ژوند حصه ده. نو نه چې ټوله خندای نو خوند کوي او نه چې ټوله جړی نو خوند کوي. بهرحال دا د ژوند کلا ده، رنګونه دي. تر کومې پورې چې د لیکلو تعلق دی، نو زه چې کوم لیکم، که هغه ډرامه ده، که کالم دی، که هر هغه لیک دی چې لکه ما کې یو درد را پیدا شوی دی او ما هغه درد روخ کړی، زه باقاعده بیخي لکه جړول هم یم. خو هغه جړه داسې نه چې ګنې ما جړه د ماتوالی په حواله کړی، جړه داسې چې لکه ما کې هغه درد دی د خلکو هغه زه روکاږم. نو ظاهره خبره چې زه څنګه خوک شم، څنګه ودرېږم، نو هغسې به هغه درد زه په کاغذ روکاږم، لفظونو له بوله شکل ورکوم، لفظونو جبه بوله ورکوم د لفظونو. نو ما چې کوم کالم هم داسې ډېر کالمونه ما ته غوږ شه چې ما دوه اشکاله مسلسل هغه په وحدت اخبار کې لیکلي دي. نو هغې کې ما کالم سره یو بل انداز دا کړو چې کالم خو کرنټ سیزونه تازه روانې چارې چې کمی دی هغه کالم یې اکثر کنه خپل اوپینین به پیش کړي. خو ما کالم سره دا یو کار کړو چې ما نوي حالات کرنټ افیر او بیا هغې کې یو افسانوي رنګ، یو واقعه او صحنه داسې اچولې به وه چې هغې افسانوي رنګ به مې ولور کړو. دا هغه د جړا هغه ځای لکه په دې اکړه به زه یو مثال ورم چې د ډاکټر نجیب شهید مور چې دلته وفات شو، نو ما په هغې باندې یو کالم لیکلی و. نو هغه بیا ډاکټر صاحب سره خو خطو کتابت، نو هغه د خپل کتاب سره د دغه کالم هغه کې ورته مې ولېږه. نو ما ته چې چا وړې و، نو هغې چې بیا خط روړو، جواب روړو، بیا خبره ډاکټر صاحب کوره نو وي. موږ ډاکټر صاحب په هېڅ حالت کې لکه مات نه دي لیدلې، جړغونې هم نه دي لیدلې، داسې شکست خورده هم نه دي لیدلې. خو وي دا کالم یې چې وکته نو دې سره یې جړلی و. هغه بیا هم هغه جړی چرپټول موږ نه پاسېدنو، اخ په یې کته موږ چې محسوسو نو هغه جړل. نو ما ته مفسوس شو چونکه هغه واقع او حادثه داسې وه چې یو خو د مور خبره وه، یو بندیوانی وه، یو د وطن حالات داسې و. نو ظاهره خبره ده چې داسې حالاتو کې به سترګو خامخا د درد هغه اظهار چې دی د اوښکې په شکل کې راځي. خو اوښکه هم داسې نه ده وه چې ګنې هغې هغه سړی ماتو. هغه سړی که ماتېده نو هغه به بیا نن ژوندی و. دلته مات خلک ټول ژوندي، او دلته چې څوک نه ماتېږي نو هغه بیا ژوندي نه پاتې کیږي. خو اصلي ژوند هم دغه دی چې مات نشي او دی ژوندي. نو د جړا او د لیک کې د ما د کالم په حواله باندې چې د لوستونکو د جړا خبر راشي، نو زه هم د ډاکټر نجیب شهید په حواله باندې یو بله واقعه وایم چې ما کله بیا د هغه په حواله بیا د هغه په شهادت باندې لیکل وکړو، نو ما ته یو جهادي ووې، یو ډېر د هغه خلاف یو جهادي ورته ووی چې یاره موږ تا په خپل دښمن باندې وجړولو. ما ورته وایي نه، دا زما کمال نه دی، دا د هغه سړي د ژوند کمال دی، د هغه سړي کردار کمال دا دی. زما لفظونو کې کمال نه دی، دا د هغه سړي کردار داسې و. بس یاره نور به نه وایم، سخت خیر دی. خټک صاحب بابا زما دا سا چې مې واغېشته، نو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې زه د ماتوالي خبره کوم. یاره زه بس هغه ستا د دې پوښتنې په حواله باندې دغه کوم چې لکه دا د یو جرنلیست کمال دی چې هغه چا سره مرکه کوي، د هغه د زړه د هغه د ذهن نه داسې خبره روباسي چې هغه دردي درد دا ستا کمال دی چې هغه درد دی ماله لکه راتازه کړه زما په آواز کې که ته یا زما مینوال څه رپندې وینې. نو دا دام د بېوسۍ یو حالت دی چې سړی ډېر سکول غواړي خو څه ونه کړی شي. د داسې خلکو، د داسې اتلانو، د داسې مشرانو، د داسې مزاحمتکارو، د داسې انقلابیانو ډېر حقونه دي په موږ باندې. باید چې موږ دا حقونه که په نور څه نه شو ادا کولی چې په لفظونو کې خو ادا کړو کنه، نو که موږ په لفظونو کې هم دغه کردارونو هغه حق ادا نه کړو، د هغې د مبارزو دا حق ادا نه کړو، نو زما په خیال منګه به تاسو خلکو ته هم ډیر ملامت او کچا کې زمیر نو هغه به خپل زمیر ته هم ډیر ملامت
ډیر مننه بشر صاحب او زما زنه پښتنو هم دردولې دغه لپاره بخنه او د مشال رادیو له خوا هم مننه چې دومره وخت مونږ ته راکو
ډیر مننه او تشکر ستاسو د مشال چې دونه وخت ما خبرو ته راکو مننه مو پښتنه وکړې ما د زړه خواله تاسو سره شریک کړه ډیر مننه خوشاله اوسه
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو د نور البشر نوید مرکه تاسو اوریده وسپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړی د خدای پامه.